ترن اوریدونکو السلام علیکم نن سیشن به د دیار لسونه هاتی اوم هجری المریس کال دی ال ان دی قوس د میاشتې شپړه سمد چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبه سرټکی امریکا د افغانستان لپاره خپل استراتیژي بیا کتنه پیل کړې او ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د هغې نتیجې اعلان کړي په یو تازه نظر پوښتنه کې ډیرو افغانانو ویلي چې باید په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره له وسلوال طالبانو سره خبرې وشي یو امریکایي پوځي چارواکي وویل په افغانستان کې د سړک د غاړې د بمونو او ماینونو د خطر د کمولو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې په دې هیواد کې د سولې او پخلاینې بهیر چټک شي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک د افغانستان په جګړه کې مهم رول لوبوي د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وایي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ټیټه کچه تماسونه نیول شوي خو دا به وختي وي چې د دغو تماسونو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرولو د نړۍ په کچه بې اعتمادي رامنځته کړې د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو وغوښتل چې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې دي له احتیاطه کار واخلي او د هیواد ملي ګټې دې په پام کې نیسي په شمالي وزیرستان کې یو اربي امریکایي بي پلوټ الوتکو په سخت دریځ وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا پکې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي د ارجنټاین دولت له برازیل سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فلسطینیانو دولت د 1980 کال جګړې مخکې پولو په اساس په رسمیت پیژني په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې نن هم دوام کوي امریکایي چارواکو د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا په نړۍ کې د هغو پټو ځایونو د لست افشا کول غندلې چې د امریکا متحده ایالات ملي امنیت ته حیاتي بولي او د ملګرو ملتونو لوی څارنوال پر سربیا غږ کړی چې د جنګي مجرمانو د نیولو هڅې زیاتې کړي امریکا د افغانستان لپاره پر خپلې ستراتیژي بیا کتنه پیل کړې او ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د هغې نتیجې اعلان کړي دي ستراتیژي په بیا کتنه کې د امریکا ناتو افغانستان او پاکستان چارواکي برخه لري کتونکو وایي ښایي د ولسمشر اوباما په دې ستراتیژي کې چې تیر کال اعلان کړی و ډیر بدلون رانشي خو ممکن په افغانستان کې منابع له یوې سیمې بلې ته انتقال شي په دې باب د رویټر خبري اژانس د راپور نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي
سپینه مونی د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي د بیا کتنې په حال کې ده د هغه ستراتیژي ده چې د امریکا ولسمشر د افغانستان لپاره یو کال د مخه جوړه کړې و د دې ستراتیژي هدف د سخت دریځو ماتول او په افغانستان کې د امنیت رامنځته کول بل شوی بو دا په داسې حال کې ده چې لویدیز هیوادونه تر فشار لاندې دي چې باید هغه جګړه چې په 2020 کال کې پیل کړې و پای ته ورسیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې نړیوال ځواکونه له راتلونکي کاله افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو سپارل پیلوي او تر 2014 پورې به دا پروسه بشپړه کړي له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر زیاتېدلو او د یاغیانو پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د ونډې ډېرېدلو ګټه کړې ده د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت سخته شوې ده په دې سربېره له هغې سروې سره سم چې په وروستیو کې شوي افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په باب خوشبین نه ښکاري د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ د بیا کتنې د څرنګوالي په باب رویټرز لیکلي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا پر هغو هدفونو غور کوي چې تیر کال یې د جګړې د ستراتیژۍ لپاره ټاکلي وو او دا ګوري چې آیا ټاکل شویو هدفونو ته د رسیدو لپاره پرمختګ شوی او کنه د دې ستراتیژۍ د بیا کتنې له معیارونو سره سم له تروریزم سره د مبارزې امنیت پرمختګ او حکومتداری په برخو کې د افغانستان اوسني حالات د تیر کال له وضعیت سره پرتله کیږي پر دې سربېره له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت پر پلان او د افغان امنیتي ځواکونو د کیفیت پر ودې غور کیږي د رویټرز د راپور له مخې په پاکستان کې د سخت دریځو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر بریالیتوب هم غور کیږي د افغانستان د جګړې بیا کتل شوې ستراتیژي لومړی د امریکا کانګرس ته وړاندې کیږي او بیا د روان دسمبر په 14مه یعنی کابو یوه اونۍ وروسته د عامو خلکو لپاره اعلانیږي. د روټرز د راپور پر اساس د ستراتیژۍ په بیا کتنه کې د امریکا او ناټو پوځي چارواکي، د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نورو ادارو او همدارس د افغانستان او پاکستان د حکومتونو چارواکي ګډون لري. رویترز د امریکایی مقاماتو په قول ویلی چې ممکن پر ستراتیژۍ د بیا کتنې په نتیجه کې زیات تغییر را نشي او شای د افغانستان له یوې برخې بلې ته منابع انتقال شي، خو ګمان نه کېږي چې په دې هیواد کې په پوځي عملیاتو کې کوم بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ بیا کتنه پیلیږي او نتیجه به هم د راتلونکې اونۍ اعلان شي، په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو یو چارواکي وویل چې د ناتو ځواکونه به د ژمي په مهال هم پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې به د دوی په وړاندې جګړه روانه وي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
په کابل کې یو کانفرنس ته د ناټو ویان بریج جنرال جوزف بلاټ سویل په پوځي ډګر کې د وسلوورو طالبانو په وړاندې پرمختګ سوی دی او دغه پرمختګ ډیر ثابت دی. نوموړي وویل د ژمي په دریو میاشتو کې به پر طالبانو پوځي فشار زیاتېږي. دی وایي د طالبانو په وړاندې په جګړه کې دا اوس هم یو ډیر نازک پرمختګ دی، خو بیا هم پرمختګ دی. طالبان اوس هم تر فشار لاندې دي او پر روانو دریو میاشتو کې به پر دوی پوځي فشار دوام لري او زیاتېږي به. د فرانسې خبري اژانس لیکي په کندهار او هلمند کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې په ځینو سیمو کې یې پوځي عملیات دوام لري. په عین حال کې د ناټو ویاند وویل چې د کندهار او هلمند تر څنګ به پر طالبانو په نورو سیمو کې هم پوځي فشار زیاتېږي. نوموړي د افغانستان ختیځ زیات کړ چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، خو یې نیول چې د افغانستان په کومو ختیځو ولایتونو کې به دغه جګړې دوام پیدا کړي. بلاټ سویل هر چیرې چې طالبان پیدا کړو موږ به ورپسې یو. د ژمي پر مهال اکثره وخت جګړې کمیږي ځکه په ځینو سیمو کې هوا ډیره سړیږي او د واورې ورېدل هم د دې جګړې شدت کموي. بلاټ د افغان پولیسو د شمیر زیاتېدل د ستاینې وړ کار وباله چې اوس دغه پولیس په عمومي ډول 2,00,000 او 3,50,000 ته رسېدلی دي. د لیزبون په سرمشریزه کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو خبرې وسوې. د ناټو، امریکا او افغان حکومت د موافقې پر اساس به په 2014 میلادي کال کې دغه مسؤلیت افغانانو ته ورسپارل کیږي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په طالبانو پوځي فشارونو ته اړتیا ځکه ده چې د همدغو فشارونو په نتیجه کې به طالبان دې ته اړ کړی شي چې د سولې بهیر ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني چې کندهار ته تللی وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په ټیټه کچه تماسونه نیول شوي، خو په دې برخه کې ډېر معلومات ورکول به له وخته مخکې خبروي. ښاغلي رباني دا څرګندونې پرون په کندهار کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. تفصیل یې له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صدیق رښتینی په راپور کې.
د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي او د شورا یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کندهار کې د سویلي افزې د شپږو ولایتونو د والیانو او نورو چارواکو سره د سولې د بهیر د پیلېدو په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته یادو چارواکو په یوې خبري ناسته کې د غونډې په اړه معلومات ورکړه. د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني خبريالانو ته وویل چې دوی په ټیټه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سره تماسونه نیولي، خو د دغه تماسونو په اړه ډېر معلومات ورکول د وخت مخکې خبره ده. شاغلی رباني وویل چې دوی له مخالفینو څخه غواړي چې له اختلافاتو او تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او د سولې د عالی شورا په منځګړیتوب د ستونزو سوله ییزې لارې ولټوي.
محدود یقینا تماسونه شته، اما تر هغه وخت پورې چې دې تماسونه دا خبرې بالکل یو قطعي نتیجې ته ونه رسېږو
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي په خپلو خبرو کې وویل چې سویلي افزا یو مهمه سیمه ده او د ولایتونو په کچه د سولې د عالی شورا د لومړنۍ غونډه ده چې په کندهار کې ترسره کیږي. ښاغلی ستانکزي دا هم وویل چې د افغانستان ناامنه وضعیت نه یوازې دا چې د دې هیواد په زیان دی، بلکې د سیمې او نړۍ ثبات هم زیان رسولای سي، په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان ته. د شاغلی سانګزی په خبره د سولې علي شورا یو شمیر غړو پاکستان ته په دې ورستوي کې یو سفر هم کړی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې د علي شورا د مشر برهان الدین رباني سره هم ولیدل او په دې برخه کې یو لبل سره د همکاري ژمنه وکړه.
دا یو منطقوي مسله هم ده، هغه شای سو په افغانستان کې د سولې لپاره کومک کولای شي، هغه په منطقه کې دی اجماع رامنځته کول دي چې په افغانستان کې سولې په منطقه کې سولې ده. او لږه جمله نه دیمو گاوندی هیوادونه لکه پاکستان او نور هیوادونه هر یو کولای شي مثبت ونده واخلي، او په دې لار کې کافي حل ځلې سوي دي، حیاتونه رفت و آمد سره شروع کړی ده.
د سولې عالی شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې په غوښتنه د میزان په میاشت کې جوړ شو. دا شورا چې نش په تغړی لري، وظیفه یې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ روغه جوړه کول دي.
په یوه تازه نظر پوښتنه کې د غرض ډیرو افغانانو ویلي چې د جګړې پر ځای باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي، او یو امریکایي پوځي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې د بمونو او ماینونو د خطر د کمولو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې په دې هیواد کې د سولې او پخلاینې بهیر چټک شي. په دې اړه به له یوې لنډې دمې وروسته واورئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یو امریکایي پوځي چارواکي وویل په افغانستان کې د سړک د غاړې د بمونو او ماینونو د خطر د کمولو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې په دې هیواد کې د سولې او پخلاینې بهیر چټک شي. په وروستیو کې نړیوال ځواکونه هغو افغانانو ته انعام ورکوي چې د چاودونکو موادو په باب معلومات ورکړي، او د دوی په وینا دې کار تر ډېره حده د چاودونکو موادو په وسیله د حملو مخه نیولې ده. خو لا هم د سړک د غاړې بمونه او ماینونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او همداراز عامو افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عامل بلل کېږي. په دې باب تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکي پرون وویل په افغانستان کې د چاودونکو موادو د خطر د مخنیوي تر ټولو شلار د عراق په شان سیاسي بهیر دی. چاودونکي مواد یا د سړک د غاړې بمونه او ماینونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرشوبلو اصلي علت بلل کیږي. په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې له چاودونکو موادو سره د مبارزې د برخې مشر بریج جنرال مایکل اوتیس وویل په عراق کې سیاسي روغه جوړه د چاودونکو موادو په وسیله د حملو د کمیدو اصلي عامل و. دی باور لري چې په افغانستان کې همدا کار ممکن دی. بریج جنرال اوتیس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته همداراز وویل د افغان ځواکونو روزنه پر وسلو سنبالول او د چاودونکو موادو له موندونکو سپو څخه کار اخیستل د دا ډول حملو د کمولو لپاره مهم دي. په افغانستان کې د میاشتې د چاودونکو موادو یا ماینونو د 1200 پیښو راپور ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې په عراق کې د جګړې د شدت په وخت د میاشتې 4000 دا ډول پیښې کیدلې. سږکال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، او تر 680 زیات بهرني عسکر وژل شوي. د نږدې 80% مرګ ژوبلو علت چاودونکي مواد بلل شوي دي. سږکال په وژل شویو بهرنیو عسکرو کې نږدې 470 امریکایان دي. اوتیس وویل چې د عراق او افغانستان د چاودونکو موادو او بمونو ترمنځ تفاوت دا دی چې د عراق بمونه په پوځي معیارونو برابر جوړ شوي وو، خو د افغانستان هغه په کور کې جوړ شوي بمونه دي، او له همدې کبله د هغو کشف یو څه مشکل دی.
په یوه تازه نظر پوښتنه کې چې د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شوي افغانانو د خپل هیواد وضعیت په باب بدبیني ښکاره کړې، دوی د تیر کال په پرتله نه هیلي دي چې امریکا او نور متحد هیوادونه به ورته امن برابر کړي. د نظر پوښتنې جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د افغانستان دوه جنوبي ولایتونه چې په تیرو کلونو کې د امریکایي پوځ له لوري ورباندې زیات تمرکز شوی، د نظر پوښتنې پر اساس د نورو سیمو په پرتله له تیر یوه کاله پکې امن او د ژوند شرایطو پرمختګ کړی دی. دغه نظر پوښتنه د دوشنبه په ورځ خپره شوه چې د واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې، ای بی سی ټلویزیون، بی بی سی او د جرمني د ای آر ډی ټلویزیون له لوري ترسره شوې ده. د نظر پښتنې پر اساس د هلمند اوسیدونکو په نظر کې یو عمده تغیر ښکاري. په دې ولایت کې د امریکا سمندري ځواکونه د سخت دریځو وسلولو په وړاندې په سختو پوځي عملیاتو بوخت دي. په هلمند کې په سلو کې 18 کسان ویلي چې امنیت یې ښه سوی دی، حال دا چې تیر کال په همدې وخت کې په سلو کې 1400 کسانو خپل امن ښه بللی و. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې خصوصا امنیتي وضعیت زیات پرمختګ کړی دی.
تقریبا دو کال دمین کال کیږي د جنوبي په ولایت کې په امنیتي بخش، په سیاسي بخش، په انتشابي، په ټولو اړخو کې بدلون راغلی دی چې اوس خاصتا زموږ د شتاتي بس پر امنیت باندې دی. امنیت کی بخش کی ډیر زیات بدلون راغلی دی، ځکه چې څو ولسوالۍ درست مکمل د دولت د مخالفینو د خوا څخه د دې افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په لاس کې راغلي دي.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې بیا د طالبانو لوري د لیکلو پیغامونو له طریقه د خلکو ګوښل نیمایي تر کم سیوي دي. د نظر پښتنې پر اساس په هغو افغانانو کې چې مرکه ورسره سوي نیمایي ویلي دي د امریکا او ناتو پوځیان باید د 2011 میلادي کال په نیمایي یا هم تر دې مخکې له افغانستانه وتل پیل کړي. د تیر کال په پرتله اوس اکثره افغانان په دې عقیده دي چې امریکا په افغانستان کې منفي رول لوبوي. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جګړې له ستراتیژۍ هم د اکثریت خلکو ملاتړ کم سوی دی. رویټرز خبری اژانس زیاتوي کال مخکې 16% افغانانو د امریکا له لوري افغانستان ته د 1500 اضافي عسکرو د لیږلو ملاتړ کړی وو. په دې تازه نظر پښتنه کې اوس 29% خلکو د دغو تازه دمه عسکرو د ګمارلو ملاتړ او د غومره فیصدي نورو یې مخالفت کړی دی.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو یادونه کوو. امریکا د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي بیا کتنه پیل کړې او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د هغې نتیجې اعلان کړي. ناتو وایي چې ځواکونه به د ژمي په دریو میاشتو کې هم پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ټیټه کچه تماسونه نیول شوي، خو دا به وختي وي چې د دغو تماسونو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي. په یوې تازه نظر پوښتنه کې ډیری افغانانو ویلي چې د جګړې پر ځای باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ویکیلیکس انټرنیټ پانل لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرولو د نړۍ په کچه بې اعتمادي رامنځته کړې ده. په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا امریکایي بې پیلوټه الوتکو پر سخت دریځ وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا پکې لږ تر لږه 9 وژل شوي. د ارجنټاین دولت له برازیل سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې نن هم دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ویکیلیکس انټرنیټ پانل لخوا د امریکا د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرولو د نړۍ په کچه بې اعتمادي رامنځته کړې ده. زلمی رسول چې په دې اړه پرون په کابل کې په یوې خبری کانفرنس کې څرګندونه کولې، د غرض له افغان چارواکو غوښتل چې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې له احتیاط کار واخلي او د هیواد ملي ګټې په پام کې نیسي. د ویکیلیکس انټرنیټ پانل لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2.5 لک ډیپلوماتیکو اسنادو په خپرولو کې دا سندونه هم خپره شوي چې لمخې ولسمشر کرزی د کابینې د ځینو غړو او د امریکایي چارواکو له قوله یو کمزوری مشر بلل شوی چې دولتداري له اصولو بې خبره دی. په دې اړه تفصیل د ماریا صدیقی په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د امریکا د پټو اسناد افشا کېدل محکوموي، خو دا چې ولې د ویکیلیکس انټرنیټ پانل خو د اسناد افشا کېدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون راپرولی، د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول یې پاړه وایي
افشای تر اسرار یک عالم عدم اعتماد در عالم ډیپلوماسي به وجود میره.
د داسې پټو رازونو افشا کول د ډیپلوماسي په عالم کې یو ډول بې اعتمادي رامنځته کوي چې دا د هیڅ هیواد په ګټه نه دي او د سیمې او نړۍ حساسو مسایلو او نړیوالو اړیکو ته زیان رسوي.
در مسایل بسیار حساس منطقه و دنیا موجود آورده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسنادو په یوه برخه کې راغلی چې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په کابل کې د امریکا له سفیر سره په خبرو کې ښاغلی کرزی یو ضعیف مشر بللی دی. په دې اسنادو کې هم درج راغلی چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر ویلي چې ښاغلی کرزی په سیمه کې د امریکا پالیسي درک کولی نشي. خو ولسمشر کرزی ویلي هر هغه څه چې د ویکیلیکس لخوا خبره شوي دی ورباندې باور نه لري. په داسې حال کې چې ډاکټر عمر زاخلوال ولدا حسنات به اعتبار بللی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان چارواکو غوښتي چې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د خپل خبره د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې تنظیم کړي.
ما باید کې در رابطای خود با خارجیا و با
موږ باید له بهرنیانو او سفارتونو سره اړیکو کې ډیر پام وکړو او خپل خبره باید د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې وکړو او باغی باید ثابت ووسو
به مو ثابت بمونی.
په داسې حال کې چې افغاني چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسناد شکاول غیر قانونی بولی، داسې رپورټونه هم خبره شوې چې د دغه پټو اسناد خبرونکو انټرنیټ پانه خپل لوی مالی سرچینه له لاسه ورکړي. د رپورټونو له مخې د پیپال په نامه د انټرنیټي خدمتونو ادارې چې د ویکیلیکس لپاره مالی مرستې راټولولې، له ویکیلیکس انټرنیټ پانه سره خپل مرستې له منځه وړي او ویلي دي چې دغه انټرنیټ پانه په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري.
د افغانستان د جمهور رئیس پخوانی لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود هم پرون د ویکیلیکس د انټرنیټ پاڼې لخوا هغه خپاره شوي سندونه ناسم او بې بنسټه وبلل چې وایي نوموړي له ځان سره دوبۍ ته $250 میلیون انتقال کړی دی. ښاغلی مسعود پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له دولت وغوښتل چې د دغې قضیې په اړه د جدي پلټنې وکړي.
تقاضای ما از رئیس جمهور افغانستان ایست که برای لوی ثانویلی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان
د وای د افغانستان ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان لوی سرنوالی او بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړي څو دا موضوع په جدي توګه وڅېړي او هغه کسان چې پر اختیار هم دغه جرم ترسره کړی وي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خو که دا خبره دروغ ثابت شي نو بیا باید نه یوازې دغه اړوندې بهرنۍ ادارې بخښنه وغواړي بلکې د مالي او معنوي زیانونو تاوان هم باید ورکړي.
ښاغلی مسعود دغه راز وویل چې دا ډول سندونو تر شا سیاسي انګیزې موجودې دي او هدف یې دا دی چې دی له سیاسي پلوه کمزوری کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون د ازادۍ راډیو کار او خپرونې وستایلې. د مشرانو د شکایتونو اورېدو کمیسیون په خپله غونډه کې چې د نورو کمیسیونونو یو شمېر غړي او خبریالانو هم پکې ګډون کړی و په کابل کې د ازادۍ راډیو مسؤول محمد امین مدقق ته ستاینلیک ورکړ. د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلي وویل چې د ازادۍ راډیو د خپلې بې طرفۍ په ساتلو او پر وخت خلکو ته د ماسکو خپرونو په خپرولو ستایل کېږي. تفصیل یې له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي چې ازادي راډیو ته د ستاینلیک د ورکولو پریکړه د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې شوې وه. دغه ستاینلیک د دوشنبه په ورځ د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابولي په کابل کې د ازادي راډیو مسؤل محمد امین مدقق ته ورکړ. ښاغلی زابولي وویل چې ازادي راډیو د خپلې بې طرفۍ په ساتلو او پر وخت خلکو ته د موثقو خبرونو په خپرولو ستایل کیږي.
یګانه ازادي راډیو ده نه چې موږ واقعي ځغ خبري موږ په دې پر ازادي راډیو باندې د خپل اعتماد لرو چې موږ تاریخ ځغ ولاو چې پر حکومت باندې تاریخ لګي لکه تاسو نشر کړی په دې خاطر موږ خو نور پواس پر نه و د کمیسیون فیصله وکړه چې موږ بده د راډیو ځغ په جاني ساته باندې اگر چې نو د پارلمان اخیر راز وکړي موږ دا فیصله کړې ولې چې دا به موږ اتمن په اجنډا کې نیسو او دا ستې پر موږ قرض دی موږ په می جلسه کې یو نیمه بعد اخیر شو سی بیا بیا یادو همدغه سی به تاسو می جلسه ته لغواړو دوه د مال ته تخنیر وو چې تاسو عقد فل نه دي.
دا مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو د کمیسیون رئیس وویل چې ازادي راډیو په تیرو 5 کلونو کې په ملي شورا پورې مربوط مسایل او پریکړې په فعاله او بې طرفه توګه خبرې کړې دي. ډاکټر زابولي همدارس په پولیسي جرګي انتقاد وکړ چې څو ورځې مخکې د ځینو رسنیو فعالیت وسته خو د ازادي راډیو په خدمتونو یې سترګې پټې کړې.
زموږ ګیلا په همدغه ده د پولیسي جرګي اداري بخش دا کار کړی دی مامورین دا کار کړی دی چې دوی د رسنۍ ولې د پارلمان په یوه داسې خوشحاله کې خوابدې کوي بې عدالتي ورسره وکړي هغه نه مجبور مکلف دی چې دغه بې عدالتۍ ته انعکاس ورکړي. ستاسو اوس هم کور ودان په دې برخه کې تبصره نه ده کړې لکه زموږ ویجداني دغه وظیفه وه.
په کابل کې د ازادي راډیو مسؤل محمد امین مدقق چې ستاینلیک ترلاسه کړ ویل ازادي راډیو د موثقو او بې طرفه خبرونو خپرولو او د خپلو هلو ځلو دوامته ژمنه ده. ازادي راډیو او خبریالان یې پخوا هم د بیلابیلو ارګانونو لخوا ستایل شوي دي. ازادي راډیو په تیرو 2 میاشتو کې په زرګونو وړې راډیوګانې په مرکز او ولایتونو کې وړیا په خلکو ویشلې. همدارز د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې غړو او اداري کارکونکو ته هم 1.5 سل راډیوګانې وویشلې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شمالي وزیرستان یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه شوی. ځایي دولتي مسؤلینو ویلي چې دغو الوتکو تیره ورځ ماخستن مهال د میرایلي په دوو بیلابیلو سیمو کې یو شمېر مشکوک وسلوال په نښه کړي وو. په سیمه کې یو دولتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې دغو بریدونو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. په روانه میلادي میاشت کې دا لومړی ځل دی چې دغو الوتکو په شمالي وزیرستان بریدونه کړي. د امریکا په یو پټ ډیپلوماتیک سند کې چې ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې خپور کړی دغه راز ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم له دغو بریدونو سره موافقه ښودلې ده. بل خو پاکستان کې پرون د شخړو په ترڅ کې د په مومندو ایجنسی کې په دوبر پرلپسي زموږونکو بریدونو کې تر سلو پورې کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ارجنټاین دولت له برازیل سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د فلسطینیانو دولت د 1948 کال د جګړې مخکې پولو په اساس په رسمیت پیژني. اسرائیل په دې کال کې په شپږ ورځنۍ جګړه کې د غزې تړانګه او لویدیځه غاړه ونیول. برازیل تیر جمعه پر از اعلان وکړ چې د فلسطینیانو دولت د 1980 کال د پولو پاساس پر رسمیت پیژني. اسرائیل دغه اقدام غندلی او پر هغې خواشیني ښودلې ده. اسرائیل ویلي دغه اقدام د اسرائیل او فلسطینیانو د هغې موافقې خلاف دی چې وایي یو خپلواکه فلسطیني دولت یوازې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې رامنځته کیدی شي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د اوروګوای او پاراګوای په شمول د لاتینې امریکا ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې ډېر ژر د فلسطینیانو خپلواکه دولت پر رسمیت وپیژني. د ارجنټاین او برازیل لخوا د خپلواکه فلسطیني دولت د پرسمیت پیژندلو اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو کې یوې موافقې ته په رسېدو کې ډېر لږ پرمختګ وشو او دا خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د نویو کورونو په جوړولو موقت بندیز لرې کړ. په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې نن هم دوام کوي. راپورونه وایي پرون خبرې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام پر سر څرخېدې. دا په څه باندې یو کال کې لومړی ځل دی چې ایران او شپږ قدرتونه د خبرو میز ته کښېني. په دې خبرو کې د شپږو قدرتونو امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین، روسیه او جرمني د استازو مشري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشره کاترین اشتن کوي. لویدیز ډیپلوماتان هیله مند دي چې د ایران د اټومي خبرو لستر مرکه چې سعید جلیلی سره په دې دوه ورځنیو خبرو کې یوه داسې حل لارې ته ورسیږي چې له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا په نړۍ کې د هغو پټو ځایونو د لست افشا کول غندلي چې د امریکا متحده ایالات ملي امنیت ته حیاتي بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی وویل د دغه ډول معلوماتو افشا کول دا معنا لري چې د القاعده په شانتو روسي ډلو ته د حملو لپاره د اهدافو لست ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن وویل دغه لست د امریکا له دولت څخه غلا شوی او خپرېدلې ډېر ورانوونکی دی او کولی شي ډېر زیات د متحده ایالاتو ملګرو او شریکانو ته زیان ورسوي. د ویکلیکس لخوا په خبر شوې لیست کې د 2009 کال له فبروري وروسته هغه ځایونه شامل دي چې په نړۍ کې د امریکا د ملي امنیت لپاره مهم دي. په دې کې په قانونه د وسلو جوړولو کمپنۍ، د واکسین او درملو جوړولو شرکتونه، له بهر لاندې غځول شوې مخابراتي شبکې او د انرژي لارې شامل دي. او په همدې سره رسېږو د خبرونې وروستۍ برخې ته او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
غربي خبرونه تر ډیره هدا افغانستان ته د جمهور رئیس بارک اوباما د غیر مترقبه سفر پاړه لیکنې کړې دي. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه لیکلي چې دا سفر هغه نوې نقشه ده چې په افغانستان کې د ولسمشر اوباما پالیسی په بشپړ ډول په نوسان کې څرګندوي. جمهور رئیس اوباما په بګرام کې امریکایي عسکرو ته وویل موږ نن په دې ویاړ کولای سو چې ډېرې کمې سیمې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او زیات افغانان راتلونکي ته هیله مند دي. د زیاته کړی چې امریکایي عسکر په افغانستان کې خپل ماموریت کې کامیاب سي. فارن پالیسی لیکي په واشنگتن کې چارواکي غواړي په دې پوسی چې څرنګه بریالي توپ ترلاسه کیدای سي. دوی په دې هڅه کې دي چې د ټولو سازمانونو او ادارو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې په یو ډول نه یو ډول د سیمې په حالاتو کې دخیل دي. دا خبرونه لیکي سپین مانی غواړي په دې پوسی چې د پالیسیو کومه برخه بریالي ثابت شوې ده او کومه برخه ډیره بریالي نه وه. په رواندو کې د سټیف کول په نوم یو سیاسي څارونکي ویلي چې که د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پالیسي ارزیابي کیږي باید پر اساسي سوالونو او رښتینو سیاستونو تمرکز وکړي. باید په دې تمرکز وکړي چې آیا د افغانستان خلک او رهبران د هغه هدف په لټه کې دي چې نړیوال متحدین یې غواړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي افغانان نن ورځ په هغه ځای کې نه دي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په اولو کې وو. په هغه وخت کې د افغانستان حکومت په پراخ ډول د ملي او نړیوال وحدت ځواک پیژندل کېدو، خو تر نه کلونو وروسته اوس هغه وحدت نسته او دا د ټولو اړخونو د تیروتنو نتیجه ده. د برېټانیا چاپ ورځپاڼې ګارډین به د سعودي عربستان لخوا د یو شمېر وسلوالو ډلو د تمویل په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په باور په خلیج کې د امریکا تر ټولو نږدې سیاسي او نظامي متحدینو امریکا ته د دشمن په څیر ستونزې پیدا کړې دي. د ویکیلیکس د اسنادو پر اساس سعودي عربستان اوس د وسلوالو اسلامي ډلو چې طالبان او لشکر طیبه هم پکې شکر راځي ستر تمویلونکي هیواد دی. ګارډین لیکلي د هغه سند پر اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیر کال د دسمبر په میاشت کې لاسلیک کړی، سعودي عربستان په نړۍ کې د سنی مسلمانانو له سترو تمویلونکو څخه و. د دې منبع په لیکنه یو شمېر ستونزې په سعودي عربستان کې د ظرفیتونو نشتوالي ته راګرځي. هر کال سلها وزارتونه سعودي ته د حج لپاره ځي. دغه کسان په سعودي عربستان کې زیاتې پیسې مصرفوي، خو د ګارډین په لیکنه د سعودي حکومت د هغوی مخنیوي نسي کولای. ګارډین لیکي یو شمېر وسلوال د حج په مراسمو کې سعودي ته داخليږي او بیا د مرستو دغه ټولنو ته ورځي او په دې ډول د سعودي له حکومت سره سبسبي خیریه ټولنې له هغوی سره مالي کومکونه کوي. یو شمېر سندونه دا هم څرګندوي چې د سعودي عربستان د چارواکو لخوا د وسلوالو د هڅولو د چارو په مخنیوي کې ستونزې سته چې دا باید د ریاض لپاره په ستراتیژیک اولویت بدل سي.
فرشتې جلال زین نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واوروله. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبرونه پر مخ وړي. مهرباني.
با تشکر از شما نوری صاحب. سلام عرض میکنم. صبح همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 قبل وقت کابل شدین. اک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز شنبه 16 ماه قوس سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 7 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی در جریان سفرش به ولایت قندهار گفت در حال حاضر نمیتواند تا این موضوع را به رسانه‌ها ابراز کند که مذاکرات با کیها صورت گرفته است. یک مقام نظامی آمریکا میگوید برای کاهش خطر ماین‌های کنار سرک و بم‌ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی در افغانستان سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین المللی به اساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه میپردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاد از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. وزیر دفاع آمریکا گفته که حملات هوایی نیروهای این کشور صدمه مرگبار را برای شورشیان در افغانستان وارد کرده است. وی همچنان از نیروهای بحری آمریکا خواست تا در جریان عملیات نظامی از احتیاط کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی در افغانستان جلوگیری شود. وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ دادند، اما هویت کشته شده‌ها تا حالا معرفی نشده است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها از ژنو، روز اولین نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. و حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 پیش از جنگ شش روزه که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را اشغال کرد به رسمیت بشناسد. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. ناظرین میگویند به نظر میرسد در این استراتژی که پارسال توسط رئیس جمهور اوباما اعلان شد، شاید تغییر زیاد صورت نگیرد، اما ممکن منابع در افغانستان از یک منطقه به محل دیگر منتقل شود. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را خالد مفتون پیشکش میکند.
قصر سفید در حال تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان است، استراتژی که یک سال قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آن را طراحی کرد. هدف این استراتژی شکست ملیشه‌ها و تامین امنیت در افغانستان بود، کشوری که از جمله فقیرترین کشورهای جهان است و در چند دهه اخیر شاهد بیشترین خشونت‌ها بوده است. این در حالی است که کشورهای غربی تحت فشار قرار دارند تا جنگی که در سال 2001 میلادی در این کشور آغاز شد باید خاتمه یابد. در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته است که قوای متحدین در سال آینده تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز می‌کنند و تا سال 2014 میلادی روند انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان پایان می‌یابد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان و سهم بیشتر نیروهای افغان در جنگ علیه شورشان با منفعت‌ها همراه بوده است. بنوشه یوشنس خبری رویترز، اصالت مقامات امریکایی در حال صورت میگیرد که خشونت ها در ماهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر آن، بر اساس سروی که اخیراً انجام شد، نشان میدهد که افغان ها به مسیری که کشورشان در حرکت است، بدبین هستند. در مورد چگونگی تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان رویترز می نویسد، شورای امنیت ملی قصر سفید اهداف را که سال گذشته در استراتژی تعیین شده بود مورد ارزیابی قرار می دهد که آیا برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده پیشرفت صورت گرفته یا نه. بر اساس معیارهای تجدید نظر این استراتژی، وضعیت فعلی افغانستان در بخش مبارزه علیه تروریسم، امنیت، انکشاف و حکومتداری با اوضاع سال گذشته مقایسه می شود. علاوه بر آن، پلان حکومت افغانستان به منظور مصالحه با تعدادی از عناصر طالبان و رشد کیفیت نیروهای افغان نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنوشه رویترز، موافقت استراتژی آمریکا در پاکستان به منظور از بین بردن پناهگاه‌های امن شورشان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. رویترز می نویسد تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان اول به کنگره ایالات متحده ارائه می شود و بعداً به تاریخ 13 ماه دسامبر امسال، یعنی حدود یک هفته بعد، برای عامه مردم اعلام خواهد شد. بروش رویترز، مقامات نظامی امریکا و ناتو، وزارت خارجه ایالات متحده، سایر ارگان‌های این کشور و حکومت‌های افغانستان و پاکستان در تجدید نظر این استراتژی سهم دارند. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است نتایج تجدید نظر ممکن در برگیرنده تغییرات ناچیز در عملکرد نظامی ایالات متحده و تیم‌های غیر نظامی آن کشور در افغانستان باشد و یا تغییر منابع از یک قسمت کشور به بخش دیگر کشور باشد. ولی انتظار نمی رود که تغییر عمده در استراتژی و عملیات در این کشور با وجود بیاید.
شنیدید که ایالات متحده ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در جریان یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. این که در جزئیات این ارزیابی ها چی می تواند شامل باشد و تحلیل ها در این مورد چیست، در بخشی که در اخیر امین مجله خبری، یعنی در بررسی مطبوعات غرب خواهید شنید، با تفصیل برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:37 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی این موضوع را در جریان سفرش به ولایت قندهار ابراز کرد. آقای ربانی بعد از ظهر دیروز یک جا با معصوم استانکزی، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، وارد ولایت قندهار شد. این هیئت همچنان با والی های 6 ولایت جنوب افغانستان ملاقات هایی داشت که جزئیات در این مورد را سید معروف همدرد، خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، گزارش میدهد.
برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح و معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح به روز دوشنبه با 6 والیان ولایت های حوزه جنوب غرب طی اجتماع بر روند آغاز صلح و عشتی ملی که خواست دولت و ملت افغانستان است صحبت کرد. بعد از گردی همایی مقامات یاد شده در نشست خبری اشتراک ورزیده و در مورد جلسه یاد شده به خبرنگاران اظهاراتی کردند. برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح در این نشست به خبرنگاران گفت که مذاکرات به سطح پایین با مخالفین دولت صورت گرفته است، اما وی گفت که نمی خواهد نامهای کسانی را افشا کند که با آنها مذاکرات جریان دارد.
سم محدود یقینا تماسون اشته، اما تر هغه وخت فور جدید
چند تماس های محدود صورت گرفته است. تا زمانی که این مذاکرات به یک نتیجه قطعی نرسد، اعلان این مذاکرات به مطبوعات پیش از وقت است.
بالکل یو قطعی نتیجه تا و نرسیجو یا مطبوعات اعلان کولم مزون فکر در مصلحت نداریده.
معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح گفت که حوزه جنوب غرب یکی از مهمترین حوزه افغانستان بوده و به سطح ولایت این اولین بار است که مقامات شورای علی صلح در قندهار بروند صلح و عشتی ملی با والیان این حوزه، متنفذین و اعضای شوراهای ولایتی گرده هم می آیند. استانکزی در صحبتهایش گفت که وضعیت ناامنی افغانستان برای کشورهای همسایه پاکستان و منطقه خطر را مواجه کرده می تواند. و یفزود یک تعداد اعضای شورای علی صلح در این اواخر با پاکستان سفر کرده و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز شنبه با رئیس شورای علی صلح برهان الدین ربانی در کابل دیدار نموده و در این مورد وعده همکاری به یکدیگر سپرده است. شورای علی صلح در ماه میزان سال جاری به خواست جرگه مشورتی ملی صلح تدویر یافته بود. سید معروف هم در رادیو آزادی قندهار.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان شنیدید که میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مصالح دولت صورت گرفته است، اما برهان الدین ربانی گفته که بنابر بعض موارد نمیتواند تا این موضوع را بر رسانه ها ابراز کند که مذاکرات با کیها صورت گرفته، در حالی که حکومت افغانستان تلاش ها را به منظور گفتگو با مخالفین مصالح دولت ادامه می دهد. یک مقام نظامی امریکا گفته برای کاهش خطر ماین های کنار سرک و بم ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین المللی به اساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می پردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاد از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. اما گفته می شود که هنوز هم بمها و ماینهای کنار سرک بزرگترین عامل مرگ و زخمی شدن نیروهای بین المللی و افغانهای ملکی در این کشور به حساب میاد. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است که روند سیاسی بهترین شیوه است تا عملات بمی شورشان در افغانستان کاهش یابد. بمهایی که بیشترین تلفات را برای نیروهای ایالات متحده وارد کرده است. به گفته جنرال مایکل اوتس، یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا، روند مصالحه سیاسی در عراق عامل عمده در کاهش عملات بمی به شمار می رود و به اعتقاد وی روش مشابه در افغانستان نیز مؤثر واقع خواهد شد. جنرال اودیز در واشنگتن دیروز به خبرنگاران گفت که از بین بردن احساسی که مردم را به جاسازی این بمب‌ها تحریک می‌کند جزء عمده این اقدام باید باشد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از این جنرال نظامی آمریکا نوشته است که آموزش نیروهای محلی افغان، فراهم کردن تجهیزات با تربیه سگ‌هایی که مواد انفجاری را کشف می‌کنند، بخش‌های عمده دیگری است که می‌توان عملات بمی را کاهش بدهند. ماهانه حدود 1200 بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها در افغانستان یا انفجار می‌کنند و یا کشف می‌شوند. بنوشته فرانس پرس، زمانی که خشونت‌ها در عراق به اوج خود رسیده بود، تعداد عملات بمب‌های کنار سرک به 4000 می‌رسید. بنوشته فرانس پرس، سال 2010 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان به حساب می‌آید، حدود 60% تلفات قوای ناتو در این کشور ناشی از عملات بمب‌های کنار سرک بوده است. بر اساس گزارش‌ها، در سال 2010 میلادی 680 تن از نیروهای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند که حدود 470 تن آنها اساکر آمریکایی می‌باشند. با گفته جنرال اوتیس، بمب‌هایی که در عراق ساخته می‌شدند بر اساس معیارهای نظامی بود، ولی بمب‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شوند و در سرک‌ها جاسازی می‌شوند به شکل ابتدایی است که کشف آن مشکل است. طبق گزارش‌ها، بسیاری از بمب‌ها در افغانستان از مواد کیمیایی امونیوم نایتریت ساخته می‌شوند و در سرک‌های خامه جاسازی می‌شوند. در سال 2009 میلادی، آمد کرده رژیم افغانستان تحت فشار متحدین بین‌المللی قرار گرفت و وارد کردن کود کیمیایی که در ترکیب آن امونیوم نایتریت باشد منع قرار داد، موادی که از آن در ساخت بم استفاده می‌توان کرد. به گفته جنرال اوتیس، کنترل سرحد میان افغانستان و پاکستان تقویت شده و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به این باور است که این روش برای استراتژی طالبان شورشی تاثیرگذار بوده است. رادیو آزادی.
در حالی که مقامات نظامی امریکا گفتند برای کاهش خطر بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها بهترین راه این است که روند صلح آشتی سرعت یابد، وزیر دفاع امریکا گفته است حملات هوایی نیروهای این کشور صدمه مرگبار را برای شورشیان در افغانستان وارد کرده است. رابرت گیتس این اظهارات را دیروز در انگارهای کشتی‌های تیاره بردار موسوم به ابراهام لینکن واقع در بحیره عرب برای نیروهای آمریکایی ابراز کرد. وی همچنان از نیروهای بحری امریکا خواست تا در جریان عملیات نظامی از احتیاط کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی در افغانستان جلوگیری شود. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفته است که حملات هوایی نیروهای ایالات متحده از ضربه مهلک برای شورشیان در افغانستان بوده است. گیتس که دیروز در بین صدها تن از نیروهای بحری امریکا در بحیره عرب سخنرانی میکرد، همچنین گفت زمانی که قوای امریکایی غرش تیاره‌های جنگی را میشنوند احساس راحتی میکنند و در عین حال دشمنان میدانند که بعد از صدای تیارات جنگی چه اتفاق میافتد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزیر دفاع آمریکا که در نزدیک یک جت جنگی F-18 ایالات متحده در بحیره عرب صحبت می‌کرد، خطاب به نیروهای بحری آمریکا گفت که آنها ضربه مرگباری را برای دشمنانشان وارد کردند و از جان مردان و زنان آمریکایی در میدان جنگ محافظت کردند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی عملیاتشان را علیه شورشیان در افغانستان افزایش داده و هدف آنها تغییر اوضاع جنگی در این کشور می‌باشد. بنوشته فرانس پرس، رابرت گیتس همچنین اعتراف کرده که عملات هوایی خطر تلفات غیر نظامیان را نیز در قبال دارد. ولی گفته است که نیروهای آمریکایی از احتیاط کار میگیرند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. گیتس به نیروهای بحری آمریکا همچنان گفته است که با در نظر داشت اوضاع پیچیده جنگ افغانستان، آنها باید به طور فوق العاده از احتیاط کار بگیرند تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. آمد کسی رئیس جمهور افغانستان بارها عملات هوایی آمریکا را که موجب کشته شدن غیر نظامیان شده مورد انتقاد قرار داده است. ولی مقامات آمریکایی و ناتو گفتند که طالبان از طریق عملات بمی و استفاده غیر نظامیان به ایس سپر بیشتر موجب کشته شدن افراد ملکی شدند. در حال حاضر حدود 5000 عملی هوایی در انگارهای تیاره‌های جنگی ابراهیم لینکن واقع در بحیره عرب مستقرند و نیروهای آمریکایی را در افغانستان کمک می‌کنند.
از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا شنیدید. ساعت 4:15 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 7:45 دقیقه به وقت کابل است به نیمه این مجله خبری رسیدیم. توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی در جریان سفرش به ولایت قندهار گفت در حال حاضر نمی‌تواند تا این موضوع را به رسانه‌ها ابراز کند که مذاکرات با کی‌ها صورت گرفته است. یک مقام نظامی آمریکا میگوید برای کاهش خطر بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی در افغانستان سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین‌المللی به عساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می‌پردازند. با گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاده از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها روز اول این نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. و حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین بر روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 میلادی به رسمیت خواهد شناخت. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا در منطقه و جهان. وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ داد. در ماه دسامبر این نخستین بار است که تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی پناهگاه‌های شورشیان را در وزیرستان شمالی هدف قرار می‌دهند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
طی دو حمله جداگانه تیارات بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 7 تن جانهایشان را باختند. عملات مذکور دوشنبه شب در دو منطقه جداگانه وزیرستان شمالی، اما در فاصله زمانی نه چندان یکی پی دیگر صورت گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله نخست در فاصله 4 کیلومتری بازار میرلی در قریه خوشالی انگامه صورت گرفت که یک تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک اراده موتر پرتاب کرد که در نتیجه آن 4 تن از سرنشینان موتر مذکور هلاک گردیدند. این در حالی است که حمله دومین در عین زمان در فاصله 30 کیلومتری جنوب محل وقوع حمله اولی در قریه علی خیل با پرتاب دو راکت دیگر از سوی تیاره بی پیلوت یک دکان هدف قرار داده شد که طی آن 3 تن جانهایشان را باختند. مسئولین دولتی در منطقه خبر حملات یاد شده و کشته شدن 7 تن را در آن تایید نمودند، اما ازرای جزئیات بیشتر در رابطه خودداری کردند. میر کلام وزیر، یک تن از باشندگان محلی، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
دمونم میر کلام وزیر دیدنان که معامله چه شویه دو داد شمالی وزیرستان.
وی میگوید: نام من میر کلام وزیر است. امروز کدام حمله‌ای که رخ داد نخست در 4 کیلومتری میرعلی در قریه خوشالی بالا یک موتر صورت گرفت که 4 تن را هلاک کرد. حمله دومی در 30 کیلومتری جنوب میرعلی در قریه علی خیل یک دکان را هدف قرار داد که در آن 3 تن کشته شدند. در هر دو حمله دو راکت بالای اهداف یاد شده پرتاب گردیده بود. چون طی این حملات دکان و موتر هر دو به کلی تخریب شدند، تا هنوز در مورد هویت کشته شدگان اطلاعی نداریم.
مکمل توګه دیکنده بشوید یو گاډای غچې کسونه هیڅ معلومات نشي چې څوک.
قابل یادآوری است که حملات طیره‌های بی پیلوت از سال 2004 میلادی بدین سو بالای مناطق قبایلی پاکستان آغاز گردیده و تا کنون جریان دارد. طبق احصای ذرای دولتی بیشتر حملات از سوی طیره‌های یاد شده در سال 2002 میلادی رخ داده که بیشترین اهداف آنها را وزیرستان شمالی تشکیل می‌دهد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی. این حملات درست در روز رخ دادند که 40 تن در نتیجه دو حمله انتحاری بالای جلسه بزرگان قبایلی حامی حکومت پاکستان در مهمند جنسی کشته شدند. این حملات دیروز در منطقه غالانی رخ داد. با گفته مقامات، یکی از حمله کننده ها خود را در داخل ساختمانی که جلسه در آن برگزار شده بود منفجر کرد و انتحار کننده دومی خود را در بیرون این تعمیر انفجار داد. مسئولیت این حملات را تا حالا کس یا گروه به عهده نگرفته است. و حالا گزارش در مورد داغ‌ترین موضوع روز. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
صفحه اینترنتی ویکی لیکس فهرستی از مراکز محرم استراتژیک امریکا در سراسر جهان را نشر کرده است که افشای موقعیت های این مراکز منافع ملی امریکا را با تهدید مواجه می سازد، زیرا ممکن است تروریست ها با استفاده از این اطلاعات این مراکز را هدف حمله قرار دهند. اطلاعات نشر شده یکی از جنجال برانگیزترین اسناد است که تا حال توسط ویکی لیکس در صفحات اینترنت نشر شدند. اکنون در ایالات متحده آمریکا تحقیقات جنایی بر ضد ویکی لیکس آغاز شده و مقامات می‌خواهند دریابند که چگونه این صفحه اینترنتی بیش از 250,000 سند سری دیپلماتیک ایالات متحده را به دست آورده است. اکنون مقامات آمریکایی در این باره تحقیق می‌کنند که آیا ویکی لیکس با افشای موقعیت مراکز استراتژیک آمریکا و قرار دادن این اطلاعات در اختیار تروریست ها به نحوی از تروریستان حمایت کرده است یا خیر. یکی از افرادی که بالای این اقدام ویکی لیکس انتقاد میکند مالکوم ریفکند است که زمان به حیث وزیر خارجه و وزیر دفاع بریتانیا ایفای وظیفه کرده است. ریفکند میگوید ویکی لیکس با افشای این نوع اطلاعات که تروریست ها علاقمند به دریافت آن هستند غیر مسئولانه عمل کرده است. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت افشای این اطلاعات امنیت ملی آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها را با تهدید مواجه میسازد. از سوی دیگر لوئیس آرنوال فدرال استرالیا رابرت مکلیلند گفت جولین اسانش اساسگذار صفحه ویکی لیکس به حیث یک تبع استرالیا حق آن را دارد تا در صورت مواجه شدن با اتهامات جنایی از کمک کنسولگری های استرالیا در دیگر کشورها برخوردار شود. اما مکلیلان افزود حکومت استرالیا همراه با آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در بخش تحقیقات جنایی در مورد جولین اسانش کمک میکند. او حق آن را دارد تا به حیث یک شهروند استرالیا با کشور خود برگردد. این یک حقیقت است، اما او میداند که استرالیا در قبال موافقتنامه های دو جانبه که موازی با قوانین جرایم جنایی با دیگر کشورها امضا کرده است مسئولیت دارد. فهرست نشر شده از سوی ویکی لیکس جزئیات درباره موقعیت پایپلاین های گاز، مراکز مهم ارتباطی، مراکز عمده ترانسپورت، منابع طبیعی و مراکز دیگری را که برای آمریکا از اهمیت استراتژیک برخوردارند افشا کرده است. جزئیات درباره پایپلاین دروژبا که طولانی ترین پایپلاین نفت در جهان است و شرق روسیه را با اوکراین، بلاروس و کشورهای اروپای مرکزی وصل میکند نیز افشا شده است.
از تازه ترین اسناد شنیدید که از سوی صفحه اینترنتی ویکی لیکس نشر شده است. و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها روز اول این نشست روی برنامه جنجال برانگیز از طی ایران متمرکز بود. کاترین هشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به صورت رسمی رهبری این مذاکرات را به عهده دارد و نمایندگان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در آن شرکت دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که به یونان رفته عصر دیروز در صحبت با خبرنگاران در آتن ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات سازنده باشد.
امیدواریم مذاکراتی که شروع شد بعد از فراز و نشیب های فراوان اراده جدی سیاسی و توأم شدنش با مذاکراتی سازنده در واقع افقهای جدیدی رو برای همکاری ایجاد بکنه.
قدرت‌های غربی تلاش دارند تا گفتگوهای آنها با سعید جلیلی نماینده ارشد ایران در امور مذاکرات هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه شود و آنها راه حل را دریابند تا ایران از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد. حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 پیش از جنگ 6 روزه که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کنارنه غربی رود اردن را اشغال کرد به رسمیت میشناسد. برزیل به روز جمعه هفته گذشته فلسطین را بنابر تشکیل سرحدی 1967 به رسمیت شناخته بود. اسرائیل اقدام اردو کشور را رد کرده و آن را اقدام قابل ندامت خوانده است. رهبران شش کشور خلیج که متحدین ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث اجلاس سالانه شورای همکاری‌های خلیج خوانده شده است. این در حالی است که صفحه اینترنتی ویکی لیکس هفته گذشته 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد و بعض از این اسناد نگرانی‌های شش کشور خلیج به خصوص رهبران عربستان سعودی و بحرین را در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد. و اینکه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در واشنگتن ملاقات کرد. در دیدار دیروزی مقامات سه کشور در مورد نگرانی‌های مشترکشان در خصوص حملات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت کردند. ملاقات وزرای خارجه این سه کشور دو هفته بعد از آن صورت گرفت که حمله مرگبار کره شمالی بالای یک جزیره کره جنوبی باعث کشته شدن 4 تن به شمول 2 عسکر قوای بحری کره جنوبی و 2 غیر نظامی شد. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی گفتند که آنها در آینده در جستجوی همکاری روسیه نیز خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در چند روز اخیر سفر غیرمنتظره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان به صورت گسترده در رسانه‌های غربی انعکاس یافته است. نشریه فارن پالیسی در این مورد می‌نویسد سفر سوم دسامبر اوباما یک نشانه جدید است که نشان می‌دهد ارزیابی اداره اوباما از استراتژی و پالیسی آمریکا در مورد افغانستان در نوسان کامل قرار دارد. باراک اوباما در سخنرانیش به نیروهای آمریکایی در بگرام گفت ما امروز می توانیم افتخار کنیم که مناطق کم تحت کنترل طالبان قرار دارند و بیشتر افغانها این فرصت را یافتند که به آینده امیدوار باشند. با گفته اوباما عساکر آمریکایی در ماموریتشان در افغانستان به پیروزی خواهند رسید. اما با نوشته فارن پلیسی مقامات در واشنگتن می خواهند بدانند که موفقیت چگونه به دست می آید. آنها در تلاش هستند تا گزارش‌های جامعه را در مورد تمامی سازمان‌ها و اداراتی که به نحوه در منطقه دخیل هستند به دست آورند. نشریه می‌نویسد قصر سفید می‌خواهد بداند که کدام بخش از پالیسی‌هایش موفق ثابت شده و کدام یک با ناکامی همراه است. استیف کول یک تحلیلگر سیاسی در تابستان امسال گفته بود بررسی ماه دسامبر از استراتژی آمریکا در افغانستان باید روی سوالات بنیادی و سیاست واقعی تمرکز کند که آیا مردم افغانستان و رهبران این کشور همان هدف را دنبال می‌کنند که متحدین بین المللی افغانستان دارند؟ فارن پالیسی همچنان نوشته است امروز افغانها در روزهای قرار ندارند که در آغاز سقوط طالبان در آنجا بودند. در آن وقت حکومت کابل به صورت گسترده و حیث یک نیروی وحدت ملی و بین المللی پذیرفته شده بود، اما حالا با گذشت 9 سال و اشتباهات تمامی جوانب این وحدت دیگر وجود ندارد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تمویل برخی گروه‌های افراطی توسط عربستان سعودی مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه نزدیکترین متحدین نظامی و سیاسی آمریکا در خلیج برای این کشور به اندازه دشمنان ایالات متحده مشکلات را ایجاد کردند. بر اساس اسناد افشا شده وزارت خارجه آمریکا، عربستان سعودی اکنون بزرگترین منبع تمویل شورشیان اسلامی به شمول گروه طالبان و لشکر طیبه به حساب می آید. گاردین می نویسد بر اساس سندی که از سوی هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امضا شده، در ماه دسامبر پارسال عربستان سعودی بزرگترین منبع تمویل کننده مسلمانان سنی در سرتاسر جهان بوده است. به نوشته منبع بخش از مشکلات به نبود ظرفیت در عربستان سعودی اشاره می کند. همه سال صدها هزار تن به خاطر ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند و پول زیاد را مصرف می کنند و عربستان سعودی نمی تواند مانع ورود آنها شود.
روزنامه گاردین می نویسد تعداد از شورشیان در مراسم حج وارد عربستان سعودی می شوند و به شرکت ها و صندوق های مالی کمک کننده مراجعه می کنند و به این ترتیب مؤسسات خیریه ثبت شده نزد دولت عربستان سعودی با آنها کمک مالی می کند. اما بخش از مشکلات با کنارگیری مقامات سعودی ارتباط می گیرد. برخی اسناد شکایت از این دارند که چالش هایی در مورد تشویق مقامات عربستان سعودی جهت جلوگیری از تمویل شورشیان وجود دارد و این موضوع باید به اولویت استراتژیک ریاض مبدل شود. گاردین در بخشی از مقاله با نقل از شاهزاده محمد بن نایف رئیس اداره مبارزه با تروریسم عربستان سعودی گزارش داده که بر ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ما تا حد نهایی تلاش میکنیم اما اگر پول میخواهد که به سوی تروریستان برود به هر صورت انتقال خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتون در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر از